بجې شوې دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړي، طالبان رسما مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د تر ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال غړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر بلنکن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په سپکاوي تورنوي. د اسرائیل پوځ وایي د لومړي ځل لپاره د لبنان د حزب الله ډلې یو توغندی تل ابیب ته رسېدلی دی. فرانس پرس خبري اژانس نن چهارشنبه د اسرائیل د پوځ د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دغه توغندی د تل ابیب فضا ته له رسېدو سره سم د هوایي دفاعي سیستم په وسیله شن شوی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د امریکا ولسمشر جو بایدن ته له روسیې سره په جګړه کې د بریا پلان تر سپارلو مخکې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر خاورونو د روسیې بې باکانه بریدونه دوام لري او پر اوکراین د روسیې جګړه په آرامه خو دوامداره توګه د اوکراین ختیځ ته د غځېدو په حال کې ده. او ټاکل شوی د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالي ډګر ته ښکته شي. لوبه د کابل په وخت په ونیمو بجو پیلېږي. که چیرې افغانستان نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او کوي وبایلې له دې سیالیو ووځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشې موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خپل ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنې مې نشي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي سي پور ځنی واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی، خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکې چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجید، کری اختیار درته وایم، سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشې موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د نیول شویو نشې موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشي موادو د قاچاګو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاګو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویاند دوی اونۍ مخکې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم چیری او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوي 8415 ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4018 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه وله.
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو، واډو کې د مونږه پوچ کړ، واکونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لغو امکاناتو څخه په استفادې سره د لغو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدی میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د خزو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نخی، د میرمنې آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بسترې کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران، باز در ایران
سه پخوا ایران ته تللی و ما هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشهیي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د اعتیاد له امله د طلاق واک راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستري کړ. که د ځان درملنه ونه کړم میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شلبستریز مرکز کې بستري ده. دا وایي چې د خور نشوي دا هم معتاده کړه.
یوه خور مې معتاده وه. کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریخ به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شلبستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله، خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشټوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په د شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبان ته، او اوس لس تانې تر تداوي لاندې دي. چاته دانې غټ ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د اعتیاد او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر بي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي، او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، ایا ټول نشه یي مواد په یوه اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، ایا د نشه تر پریښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او دی پاکی خیال نساتل، دی غاخونو کریز یا فوروالی یا پا آمه اصطلاح که چه دی غاخونو چنجی ورتویل کیگی، دی جامی، دی وریو او دی جبی مختلف باکتریایی نروغی پا این حال که دین خاص خواله دی باعث کیگی چه دی خلیخ بوی را پیدا کری او بدبوی را منسک کری. دین عمومی نروغی چه اغیر مکه دیشی د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وی لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبویي لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي.
نشه یي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې ترڅنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تنباکو او سګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد، چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو، د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویي کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تنباکو، له سګریټو، له چرسو، نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وری نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپله د دې باعث کېږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپله د خولې له لارې او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي، چې دا خپله د بدبویي باعث کېږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، او د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یوه تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنی چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حداقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تیریدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابېږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډېږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخېږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکېږي، او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنیکه مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یوه ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي، او دغه برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د څه ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدون کو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو د دې علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځنی واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه دی، مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجید، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډېره بده را پېښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
خصه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دېښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
حاجي صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډري دی پوډري. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا؟ دا سړی پوډري دی؟
او پوډري دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره، ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډري دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجیده زویه، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور رانه کړ.
خدایه، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څخه نه شوه؟
ښه ده، کومه سوله تر هغه بد بدتره سوه. بېخي حساب بندېږي. هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي. یوه چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه؟ هر څه مو درلوده. تو ستا د دغه غم لړلو نه شور ده ناڅه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
په مور دې څه وشوه؟
په مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور مې خراب شو. دا ټول زمانه لاسه، ټول جایداد مې په نشو کې لاړه او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتباره کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تربیامو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
گران دلبر، مجبوری دا خفکیگی، سما نصیب کی غریبی دا خف